یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي 14,500 شکایتونه یې ثبت کړي او نن رسمن د شکایتونو د څیړنو بهیر پیلیږي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. سلطان محمد سرور سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 2 کډوال مړه شوي دي او د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د برید پلان څرګندوي. د خبرو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې په فیض آباد کې د یو شپې ټولګټو پروژو د پرانیستو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړي. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمېر وزیرانو په ګډون یو پلاوی ملګری دی. له بدخشانه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ولسمشر د سفر لپاره په فیض آباد کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 2 کډوال مړه شوي دي. د ترکیې حکومت په یو بیان کې وویل چې دا پیښه د ترکیې د بیتلس ولایت ختیځ په وان خلیج کې شوې او ویل شوي چې په دغې بیړۍ کې یو اویا غیر قانوني کډوال سپاره وو چې وی مړه شوي او نور یې ژغورل شوي دي. په بیان کې غیر قانوني کډوال د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش اتبا خودل شوي. په دې اړه چې څو تنه افغانان دي جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د رویترز خبري آژانس وایي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر 2013 کال کې 288,000 غیر قانوني کډوال په ترکیه کې نیول شوي دي. د هغه امریکایي پوځي مړۍ امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شوی و. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي چې 33 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنه کې ټپي شوی و وروسته یې سا ورکړه. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. د دغه سرتیری په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شویو سرتیرو شمیر 20 ته ورسېده. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې. په دې راپور کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي دي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمي حمله وکړي. هند وایي چې یو شمیر هندیان چې د کیرالا ایالت دي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا 200 تسلیم شویو غړو کې د هند د کیرالا اوسیدونکي هم شامل دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسۍ میګ 29 ډوله الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې نسکوره شوه. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په له واورو پوښل شوې څوکې څخه لوګي خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د رپورټ له مخې دا راغورځېدلې الوتکې د راغورځېدل شوې الوتکې ځای مشخص شوی خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ به یې ژوندی وي که نه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربان ته د رسیدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د روانې اونۍ د شنبه په ورځ طرابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت چې طرابلس یې په کنټرول کې دی له څو میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه دی. اردوغان وویل چې د لیبیا منفی انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز کولی شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ به پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبری خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د ورسپارل شوو شکایتونو څېړنه نن رسمن پیل کړه. زهره بیان شینواری د شکایتونو د کمیسون رئیس.
در حدود 16500 شکایت را به ثبت رساندن. البته در
دا شنواری څرګندونه به په ریپورت کې واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په لوګر کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضیې دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده. د جلال آباد ښار ځینې دوکانداران وایي د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلندې د کار روزګار ګټه کوي. په دې به هم ریپورټ ولرو. د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو استفاده د دې سبب شوې چې د کابل ښار څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ کډوال اوسیدونکي په ډول ډول ناروغۍ اخته شي. نور ریپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. ورسته له هغه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې، بېلابېلو کاندیدانو ته وخت ورکړل شو چې د دې پایلو او په انتخاباتو کې د شوو ستونزو او درغلیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. زهره بیان شینواری چې د شکایتونو د کمیسون رئیس ده وایي تر اوسه پورې 14,500 شکایتونه ورسره ثبت شوي او دا پروسه یعنی د شکایتونو د سپارلو پروسه پرون پای ته رسېدلې او نن یې رسمن څېړل پیل شوي دي. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېره مننه انصب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د شکایتونو کمیسون وایي چې تیره ورځ د شکایتونو د ثبت پروسه پای ته ورسېده. نن د طبقه بندۍ پروسه د څېړنې په برخه کې پیل کیږي. د دغه کمیسون رئیس زهره بیان شینواری نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول 14,500 شکایتونه ثبت شوي دي چې په دې کې 14,200 د 3 ولایتونو پورې اړه لري د افغانستان، او دغه شان 2,309 شکایتونه چې دي هغه د کابل په ولایت پورې اړه لري.
در حدود
16,500 دوی د 14,500 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي. د دې شکایتونو له ډلې 14,200 په 3 ولایتونو پورې اړه لري، او دغه شان 2,300 چې نور دي هغه په کابل ولایت پورې اړه لري. اغلی زهره بیان شینواری دغه شان وویل چې زیاتره ټیمونو شکایتونه ثبت کړي دي. په دې کې 8,000 شکایتونه چې دي د په ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم پورې اړه لري. دغه شان د صلح او عدالت انتخاباتي ټیم چې ګلبدین حکمتیاري مشري کې 14,400 شکایتونه دوی ثبت کړي دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې دولت جوړونکي ټیم له 3,000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي، او د امنیت او عدالت ټیم چې رحمت الله نبیلی مشري کوي 15,000 شکایتونه دغه انتخاباتي ټیم ثبت کړی دي. د شکایتونو کمیسون وایي چې د قانون په اساس باندې دوی 15 ورځې څېړنه کوي. د څېړنو وروسته پایلې چې دی شریکي دغه پایلې ولایتونو ته لیږي، او په ولایتونو کې د کمیسونونو مسؤلین چې دي د شکایتونو د کمیسون هغوی دا اعلانې لاغې نه وروسته 3 ورځې نور وخت ټاکنیزو کمیسونونو ټاکنیزو ټیمونو ته ورکول کیږي چې دوی د استناف غوښتنه کوي د خپلو شکایتونو په اړه باندې هغه ثبت کیږي، او دغې وروسته د استناف هغه غوښتنه چې دوی کړې ده په هغې باندې بیا کار پیل کیږي. په ټوله کې 9 ورځې وخت دوی لري چې د قانون په اساس باندې چې په دې کې دغه ټول شکایتونه وڅېړل شي، او د هغې نه وروسته د لومړنیو پایلو اعلان ته زمینه برابره شي. د دغه پاړه باندې د پمډیاړه باندې په نورو معلوماتو کې زهرا بیان شینواری د ټولو انتخاباتي ټیمونو نه مننه وکړه چې دوی ملک تر لگا په دې درې ورځو کې شکایتونه ثبت کړل او دوی سره شکایتونه ثبت کړل او ژمنه وکړه چې دوی به دغه شکایتونو ته په سم ډول باندې رسیدنه وکړي او پایلې به له ملت سره شریکې کړي. بلې انسان
مننه کوو اکرام الله اکرام وو چې له کابل څخه د شکایتونو د کمیسون د رئیس زهرا بیان شینواری د هغه څرګندونو حال راکچوي. لږ تر لږه 14500 شکایتونه ورسره ثبت شوي دي او دوی په طبقه بندۍ باندې کار پیل کړی دی او څېړنه یې پیل کړې ده. دوستانو د شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر به د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې له نږدې څارو او څه معلومات هم چې راځي له تاسو سره به یې شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لوی اڅارن والی وی په لوګر کې د ماشومان په وړاندې د جنسي زورونې د قضیې دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده. د لوی اڅارن والی ویان جمشید رسولي ویل له څېړنو وروسته به ټولې موندنې له خلکو سره شریکې شي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې پېښې عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې د ماشومانو پر وړاندې د جنسي زورونې د قضیې دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده او ډېر ژر به یې وروستۍ موندنې له خلکو سره شریک شي. د دې ادارې وایي جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څېړنو په ترڅ کې ښه پرمختګونه شوي خو د جزئیات له ورکولو ډډه کوي.
کار هیئت به شدت جریان داره.
د وی دی پلاوی کار په جدیت سره پر مخ روان دی او خلاص ترونه هم د موضوع اړوند شته. ټاکل شوی پلاوی تیرونی لوګر ولایت ته هم سفر وکړ او هلته د سیمې له خلکو سره اړوندو ادارو د چارواکو سره خبري هم شوي.
اشخاص اطلاع دهندې از این موضوع گفتگو و صحبت های صورت گرفته.
د روان کال د اقرب په میاشت کې د لوګر ولایت مدني فعال موسی محمدی د یو شمیر رسنیو لاله ویل چې په تیر شپږو میاشتو کې د لوګر ولایت په یو شمیر خوندزیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکو باندې د خوونکو لخوا جنسی تیره شوی. له هغه وروسته د افغانستان ملي امنیت ادارې مدني فعال موسی محمدی ونیو او د یو خبر پاڼه په خبرولو سره ویل چې خغلی محمدی پرته لاسونه د دغه اداوي کړي. موسی محمدی له څو ورځې زندانی کېدو وروسته د امریکا سفارت د بخښنې نړیوال سازمان رسنۍ د یو شمیر مدني فعالانو په وساطت او د ولسمشر د حکم پر بنسټ خوشی شو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته وسپارل شو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په دې برخه کې دوی هم یو پلاوی ټاکلی او خپلې څېړنې پیل کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د نظارت او ارزونې برخې مسول عالم عزیزی د وی دی پی ته باید په عادلانه ډول رسیدنه وشي او عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي تر څو په راتلونکي کې د ماشومانو څخه بیا داسې استفاده ونه شي. په لوګر ولایت کې د ماشومانو په اړه د خبر شوی راپور وروسته په ملي او نړیواله کچه خبرګون راوپارېدل او ټولو خو د دې قضیې د عادلانه څېړلو غوښتنه وکړه. اوس به ولیدل شي چې د لوی څارنوالۍ او بشري حقونو خپلواک کمیسیون له لوري ټاکل شوی پلاوی څه پایلې ترلاسه کولی شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم فیروزه عزیزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د ښار جوړونې او ارزې وزارت وایي چې تر دې دمه 40000 غیر رسمي او غیر پلاني کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دا کورونه د کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او بامیانو کې شامل دي.
ما میخوایم خانه ها را از طریق توزیع سند ملکیت معصوم بسازیم، آینده هموطنان خود را تضمین بکنیم و از جانب دیگر با سروی و ثبت خانه های غیر پلانی و بالاخره توزیع سند ملکیت ارزش خانه تا 3 برابر افزایش پیدا کنه و اینا از خدمات یکسان شهری مستفید میشه.
تغلی نصری زیاده کرد چه په لومړي ځل په افغانستان کې د ملکیت په سند کې د میړه د نوم ترڅنګ د میرمنې نوم یې هم لیکل کیږي. نوموړي وویل چې تر دې دمه په کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، فرا او بامیانو کې 8000 غیر پلاني کورونه ثبت شوي او دغه کورونه ته به هم د ملکیت سندونه ورکړل شي. دغه پروګرام دوه کاله وړاندې د ولسمشر غني د حکم پر اساس پیل شو. د ښار جوړونې وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% ښاري کورونه غیر پلاني دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه نږدې 40 میټریک ټنو ته رسیدلې ده. دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې په ترویجي او تولیدي صورت 1550 هکتار ځمکو کې زعفران کرل شوي او د تیر کال په پرتله تولید یې شاوخوا 22% لوړ شوی دی. د شمیرو له مخې هرات، بلخ، فاریاب، کندهار، ارزګان، دایکندي او سرپل ولایتونو په ترتیب تر ټولو زیات تولید درلود. د زعفرانو تر ټولو زیات کښت په هرات ولایت کې کیږي چې 1000 هکتار ته رسیدي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې په روان کال کې په کابل، غزنی، فاریاب او هرات ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس 4 مرکزونه تجهیز شوي او همدارنګه تر 2000 خزینه او نارینه او زعفرانکارانو هم روزنه ترلاسه کړې ده. نوموړي وویل موندنې ښیي چې سکل د افغانستان زعفرانکارانو له خپل کاروبار نه 20 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو غنی اثر په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو شپږ 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 492 افغانۍ.
په ترکیه کې یو بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغان، پاکستانی او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوې دي. د ترکیه چارواکي وایي چې د ډوب شوو کسانو د ژغورلو لپاره یې ژر اقدام کړی او ګڼې ژغورلي. د دې پېښې جزئیات به عصمت ساروان درته ووایي. ساروان صاحب همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، له تاسو نه به واورو.
ډېره مننه انصاب. لکه څنګه چې تاسو ویل، یوه بیړۍ چې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان پکې سپارول او پناه غوښتونکي ول، د ترکیې د لویدیز په یوه جهیل کې نن سهار وختي ډوبه شوه. ترک چارواکي وایي چې په دې پېښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د ترکیې د بیتلیس والي ویلي چې د بیړۍ 4 شپېتنه سپرلی ژغورل شوي او نږدې روغتون او پناه ځای ته وړل شوي دي. په بیړۍ کې تر 80 ډېر کسان سپارول او کله چې د بیتلیس ولایت عادل جواز شارګي ته نږدې شوه، په وان جهیل کې ډوبه شوه. البته د دې جهیل په شمالي برخه کې 15 تنه د پیشې په ځای کې مړه وموندل شول او 2 نور په روغتون کې مړه شول. دا پیشه د ترکیه په وخت د شپې په 2:30 بجې وشوه، چې البته د شپې 2:30 بجو ته سهار ویل کیږي. د والي دفتر وایي چې د پیشې ځای ته سمدستي بیړنۍ مرستې ورسېده.
تر اوسه پورې د پیشې علت معلوم دی؟
نه، تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بیړۍ ولې ډوبه شوې او یا ولې پناه غوښتونکي د سړک پر ځای په بیړۍ کې دې سیمې ته تلل. هغوی کولای شوای چې د موټر په وسیله هم لاړ شي. دا جهیل د ایران پولې ته نږدې دی، خو د ترکیې په خاوره کې موقعیت لري. انسب، یو بل موضوع هم دا ده چې هر څه موده وروسته له ترکیې څخه د دې ډول پیښو خبرونه خبرې شي، او د دې یو غټ علت دا ده چې عموما ډېر شمېر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې سپری شي، قاچاقبران یې سپری، هغوی دغسې غواړي قاچاقبر د دې لپاره چې ډېرې پیسې وګټي. په کوچنیو بیړیو کې ډېر خلک سپری وي او نتیجه یې همداسې پیښې شي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروانو چې ترې وامو وردل، په ترکیه کې یوه بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغان، پاکستاني او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جلال آباد ښار کې ځینې دوکانداران وایي چې د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند دی د کار روزګار ګټه خوري. دوی وایي کاروبار اکثره په وړو افغانیو بانک نوټونو دی، خو دغه واړه نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په خپله بیانه اخلي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کالدارو راکړې ورکړې وکړي. سارګل امیرزی پرې رپورټ لري.
د جلال آباد ښار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیري چلند دی د کار روزګار ګټه وټ اغېزمنه کړې ده. دوی وایي کاروبار اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی، او په خبره چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند د دې لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لویو وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوو تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد سهاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. کوجیابس کې او فرق برشي دکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي هویت دی او دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ملک ابادۍ لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته په تاوان دي. په کالار مثال یو شعر نرخ خرڅې په لس روپۍ، که هغه په افغانۍ په پنځه روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار ته تاوان ده. په سراب د پنځه ګون په پنځه روپۍ اخلي، لس ګون په پنځلس اخلي، شل ګون په دېرش اخلي او سل ګون مثال په سلاتي اخلي او پنځه په نوي اخلي، هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان ده.
مسعود یم، د ننګرهار اوسیدونکی یم او جویف کې مې تورغر په نوم دواخانه ده. دلته غټه ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس مونږ یو لس روپۍ باندې مثال مخکې شی خرڅو پنځه ورکو، اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې مونږ شل روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو، اوس په لس روپۍ ورکو، نو دغه لس افغانۍ اوس هغه شل روپۍ کلدارې مونږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلند باید تینه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلېږي، نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد ښار صرافان بیا وایي چې د افغانۍ او د دودولو وروستیو کمپاینونو مخکې دا ستونزه وه، خو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو له ډلې تاولا وایي چې اوس وخت افغاني ټول بانکي نوټونه په یو نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاینې حال کې په بازار کې د افغانیو کمښت یوه لویه ستونزه یادوي چې په خبره یې خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي، خو د افغانیو کمښت دغو پیسو ارزښت زیات کړی او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې یوه حالت کې افغانۍ واخلي.
مخکې به دلته وړې افغانۍ یو روپۍ ارزانه وي په کلدار، اوس سره دی چې ارزانه نه دي پیدا کېږي هم نه. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټو افغانو سره یې نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه یې اوس ساتي.
په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نه یوازې دا چې افغاني بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتوي تقاضا زیاته شوې ده. د دغه بانک رئیس توحید یار احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغانیو ډکه ده او میلیونونه افغانۍ یې توزیع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بېلابېلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوي دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي، نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده د دې سبب شوی چې د کابل ښار سیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. ډاکټران چې دغه ناروغان معاینه کړي وایي له ناپاکو اوبو استفاده او په نامناسب چاپیریال کې اوسېدلو یې روغتیا ته ګواښونه پیښ کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په سړو تیارو خیمو کې اوسېدلو د ناپاکو اوبو او مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د کابل ښار په سیرمه سیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې اوسېږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میشت ډېری ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسېږي. د بوبل زړی خوږیږي او د شپې له خوا درد زیاتیږي. د سلما مور وایي لوري په نسایي ناروغۍ اخته شوې ده.
دی دا ځان نه ډیرین راځي او چې څنګه وي خارخ کې د زاړی دی بس حل کوي چې دې دا سمه په سره په ځای پکې اس په مرز نه پیږي دا وایي
دا وای د دې لپاره چې ناروغي معلومه شي درې کلن لورې ولې په دغه ناروغي اخته شوی د خزینه ناروغي او ډاکټر مرزی عصمت ته مې بوتل ډاکټر عصمت وای
استاسو وبا پاک نه دی دا خراب نواړه وبا چې تاسو چکی دا میکروبونه د نن کې استاو دي څخه او دا لاسونه پاک نه مینځي
د ډاکټرانو په خبره د دغه خیمو زین وسیدونکې د ناپاکو اوبو د کارولو لامل په جلدی یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوې دي زیاګل چې د کابل خار د چاره قمبر په سیمه کې په خیمه کې وسیږي په څو ناروغیو اخته ده د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کیږي لدې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي یا بکتریال وایي چې نورو ته سرایت نه کوي دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي
شپاړس کلن شهرام هم د ناپاکو اوبو د کارولو له امله د پوستکي په ناروغیو اخته شوی دی
مې رفتم ولنه صنف پنج بودم
ښوونځي ته تللم او په پنځم ټولګي کې مې درس وایه دغه ناروغي راته ناسبي پیدا شوه ښوونځي ته نور لاړ نه شوم ډاکټر ته لاړم درمل راکړل او راته وویل کور او اوبه مو پاکې وساتئ
یو بل کورنۍ وای پنځه کلنه لورې د ناپاکو اوبو د کارونې له امله په څو ناروغیو واخته او بالاخره څه موده مخکې مړه شوه د کابل ښار په خیمو کې د اوسیدونکو کورنیو د استازو د شمیرو له مخې د دغه ښار په چارې قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ اوسیږي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري دغه کورنۍ وایي اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري دوی له حکومت غواړي چې پاکې اوبه ورورسوي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري دا خوست قومي مخاور او مدني فعالان له حکومت نه غوښتنه کوي چې دی ولایت ته د بیا رغونې او نورو برخو په ترڅ کې پاملرنه زیاته کړي نجیب الله خیل له خوست نه تفصیل راکوي
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي سره له دې چې د ولسونو او قومونو په همکارۍ په دې ولایت کې په نسبي توګه امنیت ښه او د قانون واکمني پیاوړې ده خو مرکزي حکومت ورته د بیا رغونې همدارنګه د کدرونو په ګمارلو او نورو برخو کې لازمه پاملرنه نه ده کړې د چهارشنبه په ورځ قومي مخورو او فعالانو یاد غوښتنې د قانون حاکمیت د امنیت ټینګښت او د ټولنیز نظم په تامین کې د ولسونو ونډې تر سرلیک لاندې د غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي
فکر نه کوم چې په نورو ولایتونو کې د حاکمیت او د امنیت دلته وجود ولري په هغه کچه باندې چې نورو ولایتونو ته کتلی کېږي خوست نه دي کتلی شوي لکه د قدرونو په تقرر کې چې موږ ښه ښه قدرونه لرو ښه وړتیا کسان لرو بیا رغونه کې ورته ډېر پام وشي په نوي پروګرامونو کې خوست ته ځانګړې پاملرنه وشي
مدني فعال فریدالله قربان وایي د دې پر ځای چې خوست د ښه امنیت او نورو ولسي پرمختګونو په بدل کې تقدیر شي ځینې حقوق او امتیازات ورڅخه اخیستل کیږي
ستونزه دا ده چې د خلکو ته د دې په ځای چې امتیاز ورکړل شي خوست ته کله کله له دوی سره یو ډول توپیری چلند کیږي مثلا د تشکیل په برخه کې خوست لومړی درجه ولایت ته ښه ده چې په ملکی او نظامی دواړو برخو کې خوست ته تشکیل راشي تر څو په نورو بدیلو برخو کې لاغینه استفاده وشي هم د قانون د حاکمیت په برخه کې هم د حکومت د حاکمیت په غزول او پراختیا کې
قومي مشر ګل احمد خان ګربزوی په دې ولایت کې قومونه ولسونه د قانون او امنیت د ټینګولو لپاره ډیر څه کړی دي
انتخابات په واخ کې په ډیر ولایت کې عسكر وی ته توزی دي میس په خپل خواشار بکې دا کور کړای دی وا دوم دا چې مواد مهادر په برا کې میس په لا قومي تړونی نه لري پاغي کې 5000 روپۍ په خرڅوي نه جریمه دو او بل دومره څه لای شه چې دولت پر ډیر مکلفیت پچار دی نه داسې چې ټول کورینه په کومونه وروچولای شي
مدني فعال کامل اکبری وایي چې په غونډو کې ټولنیز عدالت او د خزو د ونډې موضوعګان هم تر ډیره شعاري او سمبولیکي دي
بس سمبولیک شکلونه لري د خزو د عدالت د لاسرورونو لپاره موږ تاسو کنه چې په خوست ولایت کې موږ په محاکمه کې څنګه لرو په قضا کې څنګه لرو او دا کوم برنامه چې د عدالت لپاره کار کوي دا هم فقط یو سمبولیک شکل لري او زما په نظر چې خزې باید په عدالت کې ونډه واخلي او خزې هم لکه څنګه چې موږ دلته قاضیان لرو او سرورونه لرو سي زمون خزي په وظیفه باندې وګمارل شي دا څرمنده بخشي.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې د خوست قومونو او فعالانو غوښتنه پر ځای وبلله او له مرکزی حکومت یو غوښتل چې خوست د اول درجه ولایت تشکیلات او دې پورې تړلي حقوق او امتیازات ورکړل شي. سره له دې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر زو ټاکنو مخکې د خوست د اول درجه د ارتقا حکم صادر کړ، خو تر اوسه دې ولایت ته د اول درجه د حقوقو او امتیازاتو د انتقال لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
دوستانو تاسو زموږه غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام 5.15 په صاف او واضح توګه اورېدلی شئ. اوس هم 12:00 شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له سلطان محمد سرور نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړه. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې په فیض آباد کې د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا جلا غونډې وکړي. نن سهار مهال د خوست ښار مجاهد څلور لارې ته څیرمه 14 15 ولسي کسان ټپیان کړي دي. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون اووه کډوال مړه شوي دي. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولیږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شوی و. د هند استخباراتي اداره وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. د ایرانی رسنیو رپورټونه وایي د هغې روسي میګ 19 ډوله الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې نسکوره شوه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکې خزی خبرونه ته خرغلاس په خبرونه کې بیا هم یو بل قدرمنه میلمنه اغلی مینا شیرزاد د مشرانو جرګې سناتور او د خزو فعال لزان سره لرم. اغلی شیرزاد خبرونه ته خرغلاس
مهرباني ژوند یو سي تاسو ته مننه.
خوشاله یم چې یو ځل بیا هم یو بل مخکخه خزه لزان سره خبرونه کې لرم. په سر کې کا اوریدونکو ته د خپل شخصي ژوند په اړه معلومات ورکړي چې اصلي کوم ولایت یسته یې چیرته مو زوکړه شوې ده او ابتدایي زده کړې مو چیرته پیل کړې دي او تر کومې کچې پورې مو رسولې دي تر اوسه.
لومړی سر کې تاسو ټول محترمونه ډېره زیاته مننه کوم. اول تاسو ته بیا د تخنیکي همکاران ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه مینا شیرزاد د مشران جرګې انتصابي سناتوره یم. په کال 1940 کال کې زه په کابل ښار کې زیږیدلې یم. زیګون می په کابل کې شوه ده او ژوند می هم د کابل ښار په 15 مناحیه کې یعنی د خوشحال مینه منطقه کې ما ژوند کړی ده. بیا می د بعضی عواملو په سبب باندې خپل لومړنی زده کړې په رحمان مینه مکتب کې پیل کړی ده. د تر شپږم ټولګي پورې په رحمان مینه کې ما بالغې بیرته په 15 مناحیه کې بیرته چې کډه را وکړله. نو دلته می د شپږم ټولګي نه ایستم. بیا می ټول زده کړې د نسوان افشار لیسه کې تر سره کړې دي. د کانکور ازماینې څخه وروسته بیا په دې باندې وتوانېدم چې کابل پانتون ته د کانکور ازماینې د ورکول نه وروسته لار پیدا کړم. هلته په طبي علومو پنځه کې یعنی ساینس پنځه کې د کیمیا رشته مې ولوستله او په کال 1988 کال کې زه فارغه شوې یم. دغې نه وروسته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې ده په خپل همدې 15 مناحیه کې، البته د محمد حسن اسماعیل زی په ښوونځي کې د خون کې په توګه میدان د تر سره کړل. کله چې دنده تر سره کوله په یو اویا کال کې چې کله منځنی جګړه د منګا په افغانستان کې شروع شول او مجاهدین راغله، نو په دې دوره کې منګا ماجر شو ننګرهار ولایت له زخپل هم د ننګرهار ولایت اصلي اوسیدونکی ما او د شیرزاد د ولسوالۍ ما عملته د جګړې حالتونه په منګ باندې تیر شو. ژوند تقریبا منګ ټول په ننګرهار کې دغه جګړې نه ورسته تیر کړی دی. په خپل ښار کې اوسیدونکو ما کله چې دغه د طالبان دوري هم پای ته ورسېدلې دغه نن بیا هم چون امکانات مساعد شول او موږ غوښتل چې بیا هم دنده زه باید ترسره کړم. د ننګرهار ولایت جالبات په ښار کې د علي لیسې کې مې خپل تبدیلی وکړل او هلته مې د ښوونکي په توګه باندې اول لومړي سر کې دنده اجرا کړله. د هغې نه وروسته د وخت په تېرېدو سره مې د کیمیا ډپارټمنټ امر ومه، د هغې نه وروسته تدریسي مرستیاله ومه. د دې په څنګ کې چې زه تدریسي مرستیاله ومه یا زه ښوونکي ومه، په هغه وخت کې ما د دې تر څنګ زه مختلفې همکاریانې هم د خپلې ادارې سره درلودلې، چونه موږ یو اداره ډېره ښه اداره وه، یوه ښه همغږي پکې موجود وه. د دې په څنګ کې موږ د ښځو په خاطر ډېرې زیاتې ماتې کړې دي، زحمت هم ستلی دی، خصوصا هغه ښځې چې په دې اوږده جګړه کې د تعلیم څخه بې بهرې پاتې شوي وو یا نیمګړې وو د دو تحصیل و تعلیم. موږ د دو سره دا مرستې وکړلې چې په خپله مکتب کې موږ اوزه وه د سامي ازموینې د لیاقت د سوي موږ تر اندازې پورې ډېره خواري وکړه چې دغه ښځو سره موږ مرسته وکړو. د دې ازموینو په اړه ساحه کې موږ ورسره مرستې کولې. کلم چې ازموینې اخیستلې منګه باور وکړي چې اته د سبرز مرغلي چې تر مازیګر تر ماخام پوري د دو ازموینو په خاطر باندې دو ورخ کتل، په خاطر باندې دو نتیجې بل سره وړل، په خاطر باندې موږ سره زحمتونه استلې دي تر څو پوري چې منګه په دې باندې یعنی قانې کېدل چې منګه هم دوم قانې کول چې دو سره موږ باید مرسته وکړو. دو باید خپل ګامونه اوچت کړي د ښه تعلیم په خاطر باندې، ښه تحصیل په خاطر باندې، تر څو پوري چې په راتلونکي کې خپل په خپل ځان باندې بسنه ولري او ټولنې ته یو ښه خدمتګار اوسي.
نو اغلی شیرزاد، معلومی کی چې تاسو خپل اولنی فعالیتونه او لومړنی ګامونه د همدغه ځای پیل کړی دي؟
بله بله بله.
هان ډیر ښه. اوریدونکو هم لکه چې په کرخلرو وربشو اوریدونکو ته نورې پوښتنې هم شته ستاسو په اړه باندې چې باید وپوښتل شي، خو ډېرې پوښتنې به اوریدونکي هم په دې خبرونه کې مطرح کړي. تاسو به دا راته ووایاست چې ستاسو په دغه کاري موده کې داسې چانس تاسو ته برابر شوی دی چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شئ او د ښځو له وضعیت څخه تاسو خپله له نږدې څخه کتنه وکړئ.
بله محترم خوري، تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې زه باید وایم په انتخاب تقریبا شپږ میاشتې کې چې زه د نوې دندې ته ګمارل شوی یم. نو موږ د خپل کمیسیون لخوا او د خپل مجلس تایید په صورت کې موږ لاړو ولایتو ته سفر درلودلو. موږ کونړ ولایت ته لاړو، ننګرهار ته لاړو او لغمان ته. موږ نورستان هم په موږ په اجنډا کې شامل و. چون هلته د هوا د یخوالي په سبب باندې موږ په دې ونه توندو چې هلته لاړ شو، خو په پروګرام اجنډا کې شته ده. انشاءالله په راتلونکي کې چې هوا ښه شي موږ حتماً هلته هم سفر لرو. موږ غواړو چې د جنوبي خواته هم سفر وکړو، چون هوا لږ سړه شوې ده او قندر ته هم پاینده کې او نور ولایتونو ته شمال سم ته هم موږ چون هلته هغه منطقې سرسیره دي، موږ غواړو چې هلته هم سفر نه ولرو. خو د درې واړه ولایتو ته چې موږ سفر درلودلو په واقع سره موږ ډېر د نږدې نه خپلو خویندو سره کتنې درلودلې، خصوصا د تعلیم په ساحه کې، د تحصیل په ساحه کې، حتی د ښځو چارو ریاست ته موږ لاړو. موږ ځان سره دوه سناتور صاحب نور هم بیولي وو چې مختلفو څانګو نه موږ لیدنې وکړلې. زیاتره زوی کې ستونزې شته دی موجود دي، ځکه د افغانستان د څلوېښت کاله جګړه دا عادي خبره نه ده. موږ او تاسو د څلوېښت کاله جګړې او د مختلفو عواملو په سبب باندې او د مختلفو پروژو په سبب باندې موږ او تاسو ډېر ستونزو سره مخامخ یو. د دوه ستونزو ځان سره یاداش کړی دي او کله چې موږ دلته راغلو هغه ستونزې په خپل وار سره موږ غواړو شریکې کړو. دا ستونزې باید ورو په ورو باندې انشاءالله قدم په قدم باندې حل کړو.
ډېره زیاته مننه اغلې شیرزاد. تاسو یو سناتور یاستی او د دې ترڅنګ تاسو مخکې یادونه وکړه چې نوی دنده کوم نوی دنده چې تاسو ته اوس در سپارل شوې ده تاسو به د دې لمخې ډیر څه وکړي د دې دنده په اړه کله غوازه خطره
کوي د منګ دنده خو اصلا د قانون په چوکاټ کې د اصول مطابق منګ درې اصول ته باید ځات پاملرنه وکړو د منګ دا دندم ده یو دا چې قانون جوړونه ده بل د حکومت کړو نه نظارت ده او بل د خلکو یا د ولسونو هغه ټول ستونزې په ګوته کول دي موږ سره شریکول دي او هغه ته د حل لاره پیدا کول دي موږ هڅه کوو تل چې د خپلو خلکو د خپلو ولسونو هغه څوک چې کوم ستونزې لري موږ سره شریکي موږ هماغه مرجې چې موږ ستونزې سره د خلکو ستونزې سره حل کیږي دغه سره په ارتباط کې شو که د وزارت په چوکاټ کې وي که د ریاست په چوکاټ کې وي که د مدیریت په چوکاټ کې وي موږ د هماغه ادارات سره مستقیمه اړیکه نیسو هغوی استجابه وو راځي او هغو سره د خلکو ستونزې شریکوو همدغه لر نه موږ غواړو چې د خلکو ستونزې همدغسې حل کړو ان شاء الله همدغسې به موږ فعالیتونه دوام لري
بله ډېر ښه نورې پوښتنې هم شته خو یو اورېدونکی په کرښه دی به راواخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام خورې
په خیر اوسې په خیر راغلې ستاسې نوم د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې جمعګل همت ښه مخکې جمعه خان همدرد وو او اوس هم جمعګل همت له کندهاره
زما د خور څخه پوښتنه دغه ده چې دغه څو کلنه به بیا واده کړې دی یا مینه لري
ډېر زیاته مننه نو اغلی مینا شیرزاد که تاسو په دې اړه باندې ورته څه ویل غواړئ نو مهرباني وکړئ او که نه غواړئ نو کولی شئ چې رد یې کړئ
ښه محترم ورور ته به دا ووایم چې زه په 1940 کال کې تولد شوی یم تقریبا 50 کال عمر لرم او ما بچیان نه لرم مګر واده مې کړی دی خو زه چون یوه ښوونکې وم اوس هم ویاړم په دې ښوونکي په نام باندې د ملت بچیان د وطن بچیان ټول زما بچیان دي او زه غواړم چې هغو ته ریښتینی خدمت وکړم خدمت ورته کړی دی
بله ډېره زیاته مننه مخکې زموږ یوه اورېدونکې اړیکه نیولې وه جمعه خان همدرد هغه ډېر شکایت کوو چې پرته د واسطې او پیسو وظیفه نه پیدا کېږي کار نشته دی نو زما په نظر باندې دغه یوازې د نارینه وو په وړاندې نه البته په کابل کې د ښځو په وړاندې هم دغه شته دی چې که واسطه ونه لري او یا هم څوک ونه پیژني نو کار نه ورته پیدا کیږي او که کار هم ورته پیدا شي نو د یو لړ ستونزو به ډک وي تاسو د دغه پدیدې په وړاندې کوم څه کړی دي
هم مهرباني زه پای تاسو په جواب کې داسې وایم چې هغه چاته چې مثال د دندو مشکلات یا ستونزې سره مواجه کیږي ورته ستونزې شته دی دوی هماغه نقطې دي په ګوته کې چې چیرته ستونزه ده په کومه نقطه کې ده د چا سره ستونزه ده نور د ملت کور دی دواړه مجلسین ورته په خدمت کې دي کولی شي چې موږ ته مراجعه وکړي او موږ سره خپله ستونزه مطرح کړي آدرس په ګوته کې نفر په ګوته کې مشخص کړي موږ کولی شو د دې لا نو سره هغو خلکو سره رابطه ونیسو او د دې ستونزه حل کړو
بله ډېر ښه بل اورېدونکي لکه چې لرو د پر وخت چې څوک دی السلام علیکم
السلام علیکم
په خیر راغلی ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
حاجی بخیر خورې حکمل یم د پکتیا ته هاتا تاسو درنې ملمانی ته سلامونه او نیکی هیله احترامات وایم
حکمل له پکتیا څخه په خیر راغلی
مننه وکم وطن کې کوم وګورو نه خوالو سره ډېر دی یا خصوصا خزې طبقه چې دا یو ځنګړي پښتنه د خزو برخه کې کوم چې موږ تاسو په وطن کې مایوبي خزې زیات لرو د هغې په برخه کې د دې ملمنې څخه پوښتنه دا ده چې تاسو د مشرانو جرګې سناتور یاست آیا د مایوبو ښځو دپاره کومې برنامې په لاره مو اچولې دي یا کوم کاري فرصتونه کمی وی اچولې او کوم پلان لري او کنه په اینده کې چې موږ واقعاً د افغانستان مایوبي ښځې زیاتې لرو ډېر مشکلاتو سره کړونو سره مخامخ دي
بله ډېر ښه حکمل صاحب ډېره زیاته مننه زموږ میلمنه به ستاسې پوښتنو ته ځواب وایي مهرباني وکړئ اغلې شیرزاد
مهرباني محترم اورور لومړی ما سلام منی زه به تاسو پوښتنې په ځواب کې داسې وایم چې تاسو په افغانستان کې ګوري چې موږ میرمنې واقعا ډېر مایوب معلول لرو خو اوس بل فیل مستقله نه غو کمیسیون لري په خپل دوړ مجلسونه کې خپل ځان ته مستقله اداره لري خپل کمیسیون کې ډېر فعال ونډه اخلي یو شابي خور دی یو جامي خور دی موږ سره چې په واقع خپل خزو ته موږ سره هم همکاران یو بالکل موږ چون خويندې دي دوه قرباني ور کړی ده او دوی سره باید همکاري وشي. دغه انسانیت لحاظ موږ او تاسو د افغانیت لحاظ او هغه اسلامیت لحاظ هم د دوی سره موږ او تاسو باید همکار وسو. دوی خپل ډیر ښه فعال دي، واقعا ډیر ښه سره پروګرامونه لري. تا موږ بعض پروګرامو ته دوی دعوت یې چې کوم ستونزې موږ سره شریکوي، موږ سره مشورې ورته ورکوو او دې کې ټول موږ سره همکاران یو. نه چې موږ په دندو کې، په شخصي ژوند کې، حتی په ګاونډیتوب کې هم باید د خلکو سره موږ او تاسو همکار وسو او موږ همکار یو.
بله، ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې چې بیخي سالمې وي، روغې وي، هم د ټولنې حمایت ته اړتیا لري، په خاصه توګه د کورنۍ حمایت ته اړتیا لري، او تر ډیرو پورې همغه روغې ښځې چې معیوبیت نه لري هم خپلو حقوقو ته نه دي رسېدلې تر ډیره حده پورې، او شکایت هم لري. نو ستاسې په نظر باندې دغه مېرمنې چې معلولې او معیوبې مېرمنې دي، دا به تر کومې کچې پورې وتوانېږي چې د دغو مرستو نه ګټه واخلي؟
بله، دغه خویندې چون خپل هم نام خدا با فکر دي، دا د الله پاک حکمت دی. څوک چې معلوله کېږي، معیوبه کېږي، هغه ته خدای پاک په ذهنیت کې ورته نور برکت اچي. موږ چې دغه خویندې ویني، تاسو باور وکړئ چې د موږ نم ډېر اساس دي. بعض مرحلو کې دو خپله ډېر زیات فعال دي، خپله ونډه اخلي. نو د دوی خویندو په خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې د امکان په صورت کې د دو په توان په اساس باندې، د دو توان په اندازه باندې، دوی ته باید داسې هغه کارونه چې هغه کې دو باید په مهارت سره ورزول شي، او دوی ته باید کار زمینه برابر شي. په دې کې ډیر زیات کار کیږي. د موږ اکثرا مایبي خوینې چې کول شي دا کار د جوګې نه وزي، هغه ته بعض پروګرامونه د مثال د تشبث دی، پرمور د خانه بعض پروژې ورته ورکول کیږي، دور باندې کار کوي. مثال د خیاطۍ په برخه کې، د لاسوزۍ په برخه کې، مختلف د لاسي صنایع شته چې دوی ته د کار زمینه پکې برابروي او دوی پکې کار کوي. او ان شاء الله په راتلونکي کالونو کې به نور هم دوی ته ډیر توجه وشي، او دوی خپل په کار کې صحیح می خپل بخپل ځان بسنه پکوي. موږ ټول سره عملاسیو تر شای ولاړیو، دوه حمایت کوو. موږ او تاسو ټول د افغانستان خلک د دوه حمایت کې، هر انسان د دوه حمایت کې باید موږ او تاسو ټول د دې حمایت وکړو.
بله، ډیره مننه. دغه کسانو ته تاسو یادونه وکړله چې د خیاطۍ کورسونه، د لاس دوزۍ کورسونه، داسې مهارتونه ور زده کول کیږي. آیا د دوی د پوهې د کچې د لوړولو لپاره هم کوم څه برنامه تر اوسه پورې شوې ده؟
بله، د پوهې د کچې لوړولو په خاطر باندې زه تاسو دا بیان کوم چې زه خپله چون یو ښوونکی وم، زه خپله په دغه پروګرام کې شامل وم، چون د ادارې په راس کې وم. موږ ته هم سره یو ځای سیمینار راکول کېدلو، خاص دغه مایبینو معلولینو په خاطر باندې چې موږ څنګه وکولای شو دوی ته د تدریس په وخت کې، مثال دو په راتګ کې موږ څنګه ورسره برسته وکړو. اته په مکاتبو کې د دوی د راتګ په خاطر باندې لارې ورته جوړې شولې، دغه بایسکل د راتګ په خاطر باندې موږ څنګه کولای شو هغه د لپاره مثال مشخصي اتاق ولرو، هغه داخلي دوی ته موږ څنګه ورسره مرسته وکړو، څنګه موږ ما پوهاوی ورکړو خلکو ته چې باید دغه مایبین سره څنګه کومک وشي تر څو پورې د دوی د پوهې کچه لوړه شي.
بله، ډیره مننه. بل اوریدونکو لرو د بره واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. تاسو د سولیا دا ونه وکړه، او ټول افغانان په دې هیله دي چې د هیواد کې د سولې راشي، مګر بعضی خلک په خاص توګه بعضی خځې د سولې ته ډیر خوشبینه نه دي، او فکر کوي چې د دې سولې پر تلو سره به د دوی بعضی حقونه تر پښو لاندې شي. د دې دغه اندېښنه تر کوم ځایه د یوې فعالې په توګه ستاسو په نظر باندې سمه ده؟
زما په نظر باندې د سولې راتګ کله چې رامنځته کیږي، او کله چې بین الافغاني خبرې سر ته رسیږي، یعنی ټول افغانان پکې صحیح وي، طبعا چې هغه ټول مسایل باندې به پر اړخیزه توګه باندې به حتما په دې باندې خبرې کیږي. حتما به د ښځو حقوق هم پکې په نظر کې نیول کیږي، د ټول افغانستان د ملت حقوق به په نظر کې نیول کیږي، د ټول ادباو حقوق به په نظر کې نیول کیږي. نو داسې سوله به نه وي چې فکر نه کوم چې چاته زیان ورسي، خصوصا ښځې خو د یو ټولنې نیم قشر دی. موږ تاسو په افغانستان کې اوسېږو، ماشاءالله. د موږ ښځینه واقعا د خپلو ورونو په څنګ کې، یعنی په میړانه باندې کار کوي. د موږ تاسو افغانستان اکثرات ښځې کونډې دي، مشکلات لري، همدغه خپل بچی روزي، او دا ښځې باید موږ تاسو د نظر نه وانه چو. انشاءالله داس به هیڅ وخت نه کیږي. دا باتمن معیارات او ټولو خبرې چې ترسره کیږي، معیاراتو په نظر کې نیول کیږي. هر اړخیزه سوله به وي، داسې سوله به نه وي چې خدای مکه څو پکې زیانمن شي.
بله، ډیره مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورجان تاسو سلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد احمد کندهار
څخه. عبد الحی محمد له کندهار څخه میره بنی وکي.
ما دا نظر دی کوم چې دا غریب مخلوق، دا غریب زی ګرد په سارا او پاترا په یو خو کې وو پوسټو، مرکزو وجه چور کړی دی دا چیر اک سفرن کیږي خورجان ما نه خدا دا سرویس کنه دا وسه تنس کنه نو کنه مګر روانان ته زنه ار وڅ نور ودن کوي درې ودن کوي دا ار دار وسه ټول زمون لري پیسې ډیر دي به درې څه دي حساب دي یو لندن تاسو ولې په ترکیه ته بل امریکا ته بل نور دي هندستان ته دا خو ډاکټرای نه راوي دا خو سندراسان د دې ښکلار ژوندې لا دې پرکوټ په توګه په دا نه کوم ورسنه ک دا کوم میراث دا مو مسکینان ته غواره زده په دا مسکینان ته نورسي دا نورسي دا د پښتو ته پېږي مسکینان خوران در بدر په سارا کې او د په دا غرو په هغه کې د اسکر شم دا نورسي دا ګرد دا هټ وزیر دی ما وین دی ما یان دی بلانکای دا بلانکای دا ګرد دا بلانکای زی دی دا بلانکای خوره دی دا بلانکای اخشي دا بلانکای نو خرجان دا نورسي دا غریبان ته اخو دا نورسي کی ذات دا دغه څه وایو دا وایم مرسته قرار واخ موږ خاطر مثال دا من خابات یا هم قیصاری واخ دا حکومت دا مو شته دا
اها د تاسو نظر وړ ډیر زیات مننه په دې باندې بیا خبرې وکړو د خبرونې په لړ کې بیا به هم را شو خپل پښتنو ته ستاسو په نظر باندې په لارو پرتو سیمو کې ډیرې خزي له کوم ستونزو سره کده سیم مشخص راته وایست مخته
بلې د تاسو د دې پښتن په ځای کې باید وایم چې لری پرتی سیمې ته باندې موږ تاسو ګورو اول خو د تعلیم لحاظه موږ تاسو ګورو چې هغه به بهري دي بل د اقتصاد لحاظه او بل منګو تاسو دا وسانیا سرګورو چې ټول په خ تخنیک باندې سمبال دي مثال کمپیوټر زده کړی دي د مثال په توګه باندې منګو تاسو د انټرنیټ لاري د ټول نړۍ سره خپل اړیکې ټینګول شو دا یعنی منګو تاسو کول شو خپل د پوهې کچه لوړکو آگاهی پیدا کو نو دا خلک بل دا چې د جګړې سره مخامخ دي او جګړه دی ټول نه تر زیات ما زه فکر کوم خطرناک به وي ځکه ال دی انسان دی ژوند په خاطر باندې لمړیتوب دا دی چې باید انسان یو آرام او سلامي زفزا کې ژوند وکي نو د دوه بیچارهګان دی ډیر غوښن سره مخامخ دي چې هم د نارامه سره د جګړې سره مخامخ دي د اقتصادي سن سره مخامخ دي بل دا چې د تعلیم کچا تبان چاغه وځي کې پټیټک اول خبرنې ډیره کم به یو کبیم هغه به کیفیت دونه زیات نوي نو ځکه جوړونه د هغه سیم نه باندې ز فکر کوم چې کم وي نو دې په خاطر باندې ستون سره د مخامخ دي
بله لکه څنګه چې مخکې زمنګ اوریدونکو عبدالحی محمدی له کندهار اړیکه نیولې و او ویلې چې کوم مصارف چې کیږي کوم پیسې چې راستول کیږي د فقراو د لپاره د مستحقینو د لپاره د حقوق په برخه کې سم یعنی شکایت درلود چې سم نه مصرفيږي او تاسو اوس یادونه وکړه چې په لارو پرتو سیمو کې ډیر مشکلات دي د خزو په وړاندې چې تاسو یادونه وکړه هر یو په جدا ډول باندې نو دا باید هیر نه کوچی د خزو د پرمختګ لپاره بعضی پنګونی شبی دي د مختلفو ادارو لخوا استاسي په نظر باندې دغه کوم مصارف چې شبی دي دغه کوم پیسې چې دوی ته ځانګړي شبی دي دا به په منظم توګه دوی ته رسیدلی وي
بله زه فکر کوم چې دا په منظمه توګه باندې په دې باندې امکان نه لري چې ځکه امن نه وي نو هلته به نظم څنګه رامنځته شي او که چیرته ورته پسیم تخصیص ورکول شوی هغه مشخص څوک سات ته رسیدلی هغه باغ څوک چې اتنان به څوک عمل ته په دې سیستم کې وجود ولري او زه فکر نو کوم چې ټول سره په هغه مساوینه توګه باندې دا تقسیم شوی او ټول ته رسیدلی
بله ام بلې ډیر زیاته مننه اغلی شیرزاد زمنګ بحث بلې خواته لاړ نشي زمنګ نه خبرونه لنوم نه معلومه ده چې مخکخه خزه یا کومه خزه چې په ټولنه کې ډیر زیاته مطرح ده او په خاص توګه هغه خزه چې د خزو لپاره ډیر زیات کارونه تر سره کړی وي دمو د خبرونه اصلي موضوع ده او محور مو ده چې په همدې باید خبرې وکړو رب شو اصلي موضوع ته اغلی شیرزاد چې تاسو د خزو په برخه کې کوم د مشخص فعالیت تونه تر سره کړی دي هغه براته یاد کړئ
محترم زبر تاسو د دې پښتن په ځواب کې دا سوایم مشخص فعالیتونه د دې خپل خون کې کله چودن ته ګمرل کیږي او یو ناس مکتب کې مقرره کې داخله تاسو توازی کیږي چې موږ ټول عمر چې د دې شکل موږ خدمت کړې ته باندې موږ خپل او ناس طبقې ته ډیر خدمت کړې ده موږ ځوانان انجونی درلودلې لیسې په دوره کې درس ورکړې ده هغه تم دې درس پڅان کې د خپل د ټولنې هغه فرهنګي چاري هم ګورته ور انتقال کړې دي چې موږ تاسو فرهنګ څه ده او دوه تم دمر خودلی دی چې موږ تاسو باید په کومه اخلاقی او تربیوي معیارونو باید سمبال وسو د خپل تدریس پسند کې او د دې پسند کې خاص تر ما یو تشبث په نام باندې مضمون چې په ننګرهار ولایت په څلورو مکاتبو کې تدریس کېدل چې موږ مکتب ولای لسو په دې کې ما ډیره پراخه خوانډه واخیستل او چون د اقتصاد یو برخه و موږ په خپل پانتون کې هم سیاسي اقتصاد لسته او ما درشته مطابق مو چون کیمیا رشته خپل تولیدي بخش درلودل موږ صنعتي کیمیا لسته و نو په دې بخش کې څه ما سره څه او څه په عملی توګه باندې مدیدې شاګردان د مضمون په مخ باندې وړل کابل تر عالم سیمینارونه واخیستل باور وکړي چې یو نیم کال مخکې د ننګرهار ولایت نه یو جلید ما خپل شاګرد و هدی رحیم الله په تقریبا د افغانستان په څلور دیش ولایت کې په څلور څلوخ مکاتب کې لومړی مقام ترلاسه کړ چې هغه ډیر ښه خودکفا شوله انداوس بلفیل ډیر ښه پروژې کاری ډیر ښه پروژې ورته ورکول شوې د اقتصاد وزارت د خوانه هغه ته یعنی ډیر ستایل لیکونه جوایز نقدي هغه ته جواز د کار یو کلن ورته د اقتصاد په برخه کې ورکول شو د دې په څنګ کې ورته پروژې ورکول شوې چې د دې خور په لاسراړونو سره نور خویندې هم کارو ته وګمارل شولې چون یو پروژه چې کاریږي ډېر خویندې په ګمارل کیږي او دا ګټې ټول خویندې تقسیمېږي د ننګرهار په ولایت کې تاسو یعنی بالکل هیڅ د سیڅوک به ونه ویني چې په لاسي صنایعو کې د انجونې په دې ښار کې په یو مهارت کې دوه مهارت یعنی دوه نه لري پوه نه شي همدغه و چې موږ په دې غرسه کې ډېر خوسته کار وکړي او هغه خپله بسنه وکړله
اګل شیر سات ډیرې خځې لخپل حق څخه خبرې نه دي چې څه حق لري په کورنۍ کې په ټولنه کې او حتی په دې باندې هم ډیرې خځې دي چې نه پوهیږي چې څه ډول باید چلند وکړي د کورنۍ سره د دې خپل مشکل هم شته ده او بعضې مدني فعالان د ښځو د حقوق پوهان او د ښځو د حقوقو مدافعین برنامه جوړوي دې ته وایي چې ستا دغه حق دی ستا دغه حق دی ستا دغه حق دی او د مکلفیتونه یې تر ډیره نه ورته وایي چې ته څه مکلفیت لرې او دغه خپل حق باید په څه ډول باندې ته وغواړې او ته تامین کړي نو دغه حقونه ډیری چې غوښتل کیږي د ښځو لخوا په کورنۍ کې تاوتریخوالی راولاړوي او دغه ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو ستاسې په نظر باندې باید څه ډول ښوونیز که روزنیز پلانونه جوړ شي پروګرامونه جوړ شي د دغو ښځو دپاره چې څو پورې دوی وکولی شي دغه خپل حق هم ترلاسه کړي او هم ضرر ورته ونه رسیږي
بله مهرباني تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید داسې وایم چې دا خویندې چې د خپل حق غوښتنې نه محروم دي زه فکر کوم موږ او تاسو چې په افغانستان کې د تعلیم کچه په خصوصا په لری پرتو سیمو کې ډېره ټیټه ده او بل دا چې موږ او تاسو خپل هغه شرعي کوم حق حقوق چې لرو دغه نه هم بی برخې دي نو زه د خپل ورونو نه دا تقاضا کوم هغه پلارونه چې خپل لورګان مقابل کې مسؤل دي باید دوی ته یو پوره آگاهي ورکړي که چیرته هغه د تعلیم کچه نه وروسته پاتې کیږي هغه مدارس ته په دینی علوم کې دغه ورسي تر څو پورې د خپل حق په غوښتلو کې دوی په هغه څنګه چې شرایط ورته هغه سي دوی غواړي او بل دا چې دا محترم ټول ورونه خاصا د خویند په مقابل کې باید اساساتونه ونه لري او دوه سره همیشه باید همکار اوسي چې دوه باید د پوهې کچه لوړه شي دینی مسایل ته باید مخه شي او خپل هغه حقوق څنګه چې لازم ده ماسي وغواړي او دوه په یو تیاره کې ونه ساتي زه فکر کوم د دوه سره باید خپل کورنۍ پوره همکاري موجوده وي تر څو پورې دوه ته حق ورکول شي چې دوه خپل حق وغواړي
بله ډیره زیاته مننه د خبرونې وخت مو هم په ختمېدو دی او لټولو حق دوستانو نه چې د خبرونه کې را سره ګډون وکړ ډیره زیاته مننه کوم او اغلی شیرزاد تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ که د ورستی پیغام په توګه باندې خپل پیغام هیوادوالو سره شریک کینو مهرباني وکړئ
ډیره تاسو هم ډیره زیاته مننه تر څو موږ ته وخت راکې چې موږ خپل خبرې د خپل د ملت وګړو سره شریک کړلې دا پوښتنې تم ځوابونه ویلې خدای دې کې د دوه تر هدا پورې خپل د ځوابونه صحیح ترلاسه کړي وي او د خپل پوښتنو ستونزې حل شوي وي زه پیغام خپل خلکو ته دا لرم لکه مخکې چې موږ ورور محترم ورور بیان کړل پرون هغه ورځ وه چې موږ او تاسو ولس د افغانستان ملت باغیور ملت واقعا بعد له دوه میاشتو 15 ورځو چې ډېر صبر او سلامندي وکړله او د افغانستان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولس مشري ټاکنې نتیجې واوریدله او موږ د انتخاباتو مستقل کمیسیون څخه او د شکایتو کمیسیون څخه نړۍ مننه کوو د دوی د صبر او حوصلهمندۍ څخه چې په واقعیت سره دوی په یو ښه شفافیت سره په یو ښه همغږۍ سره دا لومړنۍ پایله اعلان کړله او موږ د افغانستان لپاره دایمي سوکاله یو صلح غواړو. افغانستان د خدای پاک د یو آبادۍ او د سوکالۍ په لور باندې روان کړي او بل موږ د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه ډېره منندوی یو چې په دې عرصه کې واقعا تل عدل کړي دي. د اندو برکت چې خلک د صندوق رایې ته لاړو خپل رایه استعمال کړل او دیموکراسي اصلي په صحیح توګه باندې تمثیل کړي. تاسو نه ډېره زیاته مننه.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. الله مو مل شي.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.